سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجوشي او سي احمد زيم تاسو ازادي رادیو وري تر دې مخکې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ له 1918 کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او عناوینو منځل کیږي سکه د سوجو بوز د کوټه ودا ورکول او د دوه خزو تفاهم اصول لپاره سواد د دې ورځ شوار بلل شوی دی یونسکو نن پر خپل ایکس پاړه یا په خوري ټویټر لیکلی چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی په افغانستان کې د طالبانو لکوانې واکمنې دوه رئیس ملیونونه انجونې لسانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکم به برخې کړلې شوې دي تر راپورونو مخې تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه پاتې دي راپور وايي د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي په برېټانیا کې او افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول غوښتل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان سفارت دروازه وتړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سو د مخ کې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبان لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول یادې سرچینې ویل چې د برېټانیا د بارنه چارو وزارت ویلی دی چې د سفارت چارې به د طالبان راستو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي ویل شو چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووزي او یې په دغه باد کې پاتې شي تر اوسه د برېټانیا د بارنه چارو وزارت ویل رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم د دې سفارت د تړل کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي دا د افغان سفارت دی چې په لویدیځ ودونه کې تړل کیږي تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و طالبان په غور ولایت کې درې خزې او څلور نارینه په مهزر کې په درو وهلې دي د طالبانو سره محکمې د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر په وی خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې خزو ته له کور د تیښتې په تور او څلور نارینه او ته د زنا تور د سزا ورکړل شوې ده د طالبانو د حکومت د سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دیش درې وهلې او دوی په درې او دوه نور هغه په څلور کلون باندې هم محکوم کړي دي له کور په تیښته تورن او خزو څخه هم یوې ته نه دیش درې او یو کل باندې سزا ورکړل شوې او د نوري په نهويش درو او سلور میشتیم باند محکومی کړی دی د بشری حقوقو نړیوال سازمان په ورور د طالبانو خوا په مازر پر خلکو د سزاګانو په لیکول غندلی او د خلکو د بشری حقوقو پر خلاف بللی خو طالبانو په بیلا بیل ولایتونو کې پر خلکو په مازر کې د سزاګانو په لیکول ته دوام ورکړی دی د فرانسې امنیتي ادارو په ورستوي کې و ایرانی جوړه په اروپا کې د یودانو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده فرانس پرنس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي و چې د دوتنې چې نارینه عبدالکریم نومیږي او څلور دیرش کلن دی او ښځه صبرینا یې درې دیرش کلن ده د سکه د ساور په 15 نیول شوې دي فرانس پرنس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانسې کې سو یودان ووژني او د می په میاشت کې د پاریس په محکمه کې رسمي او تورنشل د دوه دوه کسانو نیول کېدو راپور لمړی د پنځمې په ورځ فرانسوي ویبپاڼې خپور کړ او دمدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي اسرائیل رسنیو د دغه واد په بیل بیل غارونو کې د حکومت پر ضد لوی لارینونو خبر ورکړی دی ویل دي چې لارینکوونکو د غزې په تړنګ کې د پاتې يرغمل شوی کسانو د خوشی کې دوه پاره د سمدسي چارو غوښتنه کړې ده د لارینونو تیر مخام وشو چې اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د فراتی ډلې د بریدې ولسمې میاشې له پوره کېدو سره برابر ده حماس چې امریکا او اروپا اتحادیه تروریستي ډنه غني د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل برید وکړ د لارین تنظیمونکو په تلابیب کې د لارینونو شمیر شاوخوا 15000 اړکل کړي خو د خار پولیسو د لاډوین د پراخوالو د شمیرو په اړه څه نه دی ویلي د تلابی بیت المقدس او کرمی کارت په ګډون په ځینو خارونو کې په مظاهرو کې درغمر شوي کسانو ته کورنۍ غړو ویناوي کړي وي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدل وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکړو
خو بیا یو ډاکټر راته ویل چې هغه بیا ماته فیزیوتراپي
ځینې افغانان وایي د فیزیوتراپي په کولو سره یې روغتیا په برخه شوې ده
خو بیا یو ډاکټر راته ویل چې هغه بیا ماته فیزیوتراپي مساج راکړه او فیزیوتراپي مراته وکړه
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالي تاندېخمن دي
روزګان کې چې ډېر برنه ول سوي دي چې ښه درې سات چې بل د کې چې برنه ده چې خراب دي
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته خوګیست ټاکل شوی د رواني سپتمبر میاشتې تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت اوتړل شي. په دې سفارت کې به برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کېږي. د خبرې په بریټانیا کې شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نورحال د فیروزه زی په راپور کې
په تیرو دریو کلونو کې په بریټانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریټانیا کې د افغانستان سفارت کې یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې موږ په ورځ سفیر ورغوښتې او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي وو چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل سي. اوس چونکې دغه اخره کې څه مولوي کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوحه کې وسپارلې دي، هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن چې بند شو، هغه سره قونسلي بندېږي، پوشان بندېږي، سفارت مورلا کېږي. په 20مه د دې میاشتې ساتي اخري ورځې ده، اخر په هغه ورځې ورسپاري. په شلم تاریخ یو هیئت راځي د وزارت خارجي بوی لغه څه شایان سي تسلیمي ورکوم.
په بریټانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل سوی حکومت نه وي رامنځته سوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریټانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټی او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ځوان کوي او د هغه لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسي تر ویزا او پولیس د دیغه بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې د سره به برتانیا مشت افغانانو ته ډیرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان بلته پناخ دي په بریتانیا کې، ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او کنه دي.
تر اوسه د بریتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ ریچاري به اعتبار وګڼل سوی. دا اقدامات وروسته له هغه کیږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی بي اعلامي په خبرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشان قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمېر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوی دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 15مه غونډه چې پکې به د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم بحث کیږي سبا دوشنبه د سپتمبر په 9مه پیل شي. د غونډې په اجنډا کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې راغلي چې غونډې ته به دغه سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی او پیاده برخه کې دغه سازمان کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپورونه وړاندې کړي. نور جزئیات د سړک کار په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 15مه غونډه جوړه شي، یو شمېر افغان جونې وایي تر اوسه د غونډو دوی ته څه نه دي ورکړي او دا سازمان باید د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض لپاره ځواب ویلو ته اړ کړي. یوه له دوی څخه چې پر ښځو د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له کار کولو بې برخې شوې، د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه موږ هیله من کړي یو ځکه نړیوال کولای شي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اکله معلومات حاصل کړي او دا چې افغانستان خلک څومره ډېر مشکلات ګالي. او یوازې غونډه بسونکې نه ده، باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي او ولې د افغانستان خلک دومره مشکلات ګالي.
خلاصه کړو به برخی او انجلی چې دا هم نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي د ورته نظر ترڅنګ زیاتوي چې تر اوسه دغه د دې په خبره تش په نامو غونډو دوی ته هیڅ نه دی ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې تر نن کومې غونډې نیولې دي هیڅ کومه ګټه نه ده کړې. تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د بهنتونو او د مکاتبو دروازې بندې دي. لا هم نجونې حق نه لري تحصیل وکړي، لا هم د خپل شرعي حقوقو څخه بې برخې دي. زه دغه غونډې ته هیڅ هیله نه لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 15مې نوبتي غونډه کې به د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه هم بحث وشي. د دې غونډې چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9مه به پیل شي په اجنډا کې راغلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ به په شفاهي ډول د دې هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي. ښاغلي ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 15مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په وخت ماښام شپږنیمې بجې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل معلومات د بشري حقوقو شورا په دې غونډه کې وړاندې کړي. دغه شان په دې غونډه کې به د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپور چې پکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نقض لپاره د حساب ورکولو انتخابونه او پروسې شامل دي وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو او مدني ټولنو نوي بنسټونو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. دوی د سپتمبر په 16مه په دې پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقض ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. د یادونې ده چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ به د دې سازمان د بشري حقوقو شورا غونډه کې وړاندې شي ویل شوي چې پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودوونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړې او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کېږي چې له امله یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د وای بریدونو د وروستۍ څپې په لړ کې د تېرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخت د پاینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل واد کې د نن د روسیې د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د رادیو راپور جزئیات ورشه ساکت ستوړند کوي.
مننه اوسې جانې. تیر شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړي چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکی د سپتمبر په 8مه نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تیر اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات د ټانک توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه ټنونه او لشپېتو څخه زیات بالستیک توغندي وشتلې دي. هغه ویل دا طرحه یوازې په یوه لاره په ډاډمنه توګه بدېدلی شي او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګري پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې د سپتمبر د 8 او 8 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال له بلګروت سیمې څخه څلور رهبري شوي توغندي او درویشت ایرانی سخت شاهد ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې ده چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تېرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومي ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یوه دوه کلن انجلۍ او یو اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې د یکشنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیتسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یوه هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوي دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړه چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلا ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه د فیزیوتراپۍ له نړیوال ورځ سره برابره ده. ځینې افغانان وایي چې د فیزیوتراپۍ په کولو سره یې روغتیا په برخه شوې او د درملنې دغه بڼه ګټوره ګڼي. په همدې حال کې د دغې برخې ځینې متخصصین وایي فیزیوتراپۍ یوازې د معلول کسان لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ګټوره ده او ټول ترې استفاده کولی شي. د افغانستان د فیزیوتراپۍ ټولنه چې له زرو څخه زیات فیزیوتراپیستان یې په بېلابېلو دولتي او خصوصي روغتونونو کې کار کوي وایي چې باید د فیزیوتراپیستانو بستونه په دولتي روغتونونو کې زیاتي. نورحال په دې راپور کې
یو شمیر هغه کسان چې بدني ستونزې تجربه کړي وایي د فیزیوتراپۍ خدمتونه یې له بیا روغتیا سره مرسته کړې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد ولی دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې د کرکټ لوبې پر مهال په ملا کې ستونزه پیدا شوه خو له فیزیوتراپۍ سره یې حالت ښه شوی.
نو دلته مې ډېر زیاتې دوایانې مې وکړې، انجکشنې مې وکړې، ټابلیټ مې واخیستلې. نو ډېره دوایي ډاکټر صاحبانو راکړه، هیڅ نه ښه کېدم. نو حتی په موټر کې چې کله کېناستلم ما ته به ډېر زیات درد کوو. خو بیا یو ډاکټر راته وویلې چې هغه بیا ما ته فیزیوتراپي مساج راکړه او فیزیوتراپي مې راته وکړه. په هماغه ورځ ورسره لږ یو څه ناڅه رانیغ شوم. په هله یو هفته مکمل مې دا کورس وکړ. یو هفته بعد انشاءالله بالکل روغ جوړ شوم.
د دغه برخې ځینې متخصصین وایي چې فیزیوتراپي له طبي برخو څخه یوه هغه ده چې د بدني سلامت او روغتیا لپاره ترې استفاده کیږي او په ورته وخت کې د فیزیوتراپي د کولو هدف د درد کمول، د عضلو د پړسوب کمښت، د عضلاتي قوت زیاتوالی او د فزیکي زیانونو مخنیوی دی. د فیزیوتراپي د برخې ټرینر ډاکټر صدیق الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه خدمتونه د ټولو ورزشکارانو، باردار مېرمنو او هغوی چې عضلې سره نیولې وي ګټور دي.
فیزیوتراپی هم برای افراد معلول و هم برای افراد غیر معلول.
فیزیوتراپی هم معلول او هم هغوی چې کوم معلولیت نه لري ورته کیږي. په دغو خدمتونو کې ډول ډول تمرینونه شته. له وسایلو څخه په استفاده د جسمي سلامت او پورزنی او چارو کې د دردونو کمولو سره مرسته کوي.
په همدې حال کې ځینې هغه کسان چې فیزیوتراپي ته اړ دي او په سختۍ لګښتونه پوره کوي وایي چې دولت باید په روغتیایي کلینیکونو کې د فیزیوتراپي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کړي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي رمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در این شرط که افغانستان هست باید خیلی چیزها را برای مریضا فرام کنم.
تو افغانستان که سنتی که دیدی او باید رسیم خدمتونه وریا زکر چه خلق در درد او رنگ لقبل علمه انسیسی نسی کولی چی در ملی نو که خدمتونه او رنگی چی خلق به او ساشی زهم دوست ملا درد لرم.
د افغانستان د فیزیوتراپی ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سره د شوې هوکړې له مخې په شخصي روغتونونو کې د فیزیوتراپی د هرې جلسې بیه له 200 څخه تر 250 افغانیو پورې ده. د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د فیزیوتراپی خدمتونه ښه شوي او دا مهال له زرو څخه زیات متخصصین په دولتي او شخصي روغتونونو او ځینو موسسو کې کار کوي. د دغې ټولنې د نشراتو او معلوماتو مسؤول افتخار احمد احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د معلولو په کورنیو جګړو کې د زیانمن شویو کسانو شمیر ته په کتو لا ډیرو فیزیوتراپیستانو ته اړتیا شته.
حوزوی شفاخانو کې د فیزیوتراپی اضافه شو په ولایتي شفاخانو کې همدارنګ په ولسوالۍ په سطح خو تشکیل کې د فیزیوتراپیستانو تعداد ډیر کم دی. معلولین ډیر زیات لرو. موږ په حوزوی روغتون کې داسې حوزوی روغتونونه موږ لرو چې څلور فیزیوتراپیستان پکې مقرر دي. نو دا څلور فیزیوتراپیستان خو صرف د یوې ولسوالۍ و معلولینو ته هم بسنه نه کوي خو حوزوی روغتون ته به څنګه بسنه وکړي چې په حوزوی روغتونونو کې د فیزیوتراپی تشکیل زیات کړي په ولایتي روغتونونو کې همدارنګه د ولسوالۍ په سطح.
نوموړی وایي هر کال ځینې فیزیوتراپیستان روزل کیږي چې باید د هغوی لپاره د فعالیت زمینه برابره شي څو خلکو ته ډیر خدمتونه وړاندې شي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر میاشتې 8 نیټه د فیزیوتراپۍ نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په کال 1950 کې په دې هدف ونومول شوه چې په ټوله نړۍ کې د ټولنې د سلامتیا لپاره د فیزیوتراپیستانو د کار د اهمیت په اړه عامه پوهاوی وشي. سږ کال د دغې ورځې شعار فیزیوتراپۍ سره د ملا درد کمښت دی.
د کندهار روزګان لاري مسافر موټر چلونکي د لاري له خرابوالي شکایت کوي. د غلاره د اوږدو جګړو پنجاودونو او سیلابونو له امله ډېرې زیاتې ویجاړې شوې ده. د طالبان حکومت د دې لارې جوړول غواړي. نورحال په دې راپور کې
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمېر مسافر او موټر چلونکي پرې تګ راتګ کوي. عبدالقاهر چې له کلون رئیسې پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابل پیرا د زر اتلم یو د نکشنې د تور کتل کاشت ګرځیدل د پتنوچی په مټر کې وپاس دا نکشنې مرزه نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شپخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتل کاشت ګرځیدل دي دلته چې تنوچی تر ورسه دغه وپاس بیا مې غټ 4 مټر ته پلاس ورکړي د جهازه پر دی خورانم بل مریض عمر سره هغه مې غته پلاس ورکړي. دا جال مریض د پاره دونه ده چې هم سل فصل خطر ده سل فصل خطر ده معنا دا مخه چې بارانو نه و دا ار مانده ته 3 ساعت 4 ساعت یعنی دا ویان مانده ته خلک شپېلا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لاري یو بل موټر چلونکي وایي د لاري د خرابوالي لقبل د موټرو پرزې جرجر خرابېږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لاري د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي ترڅو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لارې ولې چې خراب ده بل څه کې په یو میاشت کې مې څلور جوړې جمپنان په ختم کړې دي. په یو میاشت کې د شاه جمپنان په ختم کړې دي وروره ټیرونم پر دغه رقم کړې دي بل نو وس لار دې چې ګسره کې دغه نه ده چې یو مریض درې ځا پر ورسه یو کار وکړ په سره برابر کړو دغه لار نه ده بل خو نه چې باید جوړ شي دا لار په بارانو کې خو نه به خیر سل فصل کې تکلیف دي بارانو نه خو هغه دې شرمنده راس پرارمنده باندې بارانه سړی پرې وتلای سینه د پرې وتو امکان لري سړی دې پرې وځي.
په ورته وخت کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر وشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لاند لار ده یو سات یو نیم سات لار ده مش په درې سات را رسید په درې نیم سات را رسید دا داسې بج کند لري خراب ده من دوه وړه ده او بل جکان يم جوړ دي معمولې کار غواړي د کارم ولا کا غواړي زموږ سره حکومت سم کاری وکي معمولې کار غواړي مریض نو دغه په تکلیف تش پر لاره چې را رسید چې یو سات وخت لري هغه په درې سات را رسید بیا دغه تکلیف
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لارې د موټر چلونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لارې د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولیکوټ د ویان تر حدودو پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګان پورې به په اساسي ډول ترمیم سي
او کار معمولا په شروع کړی دی د سرکاري باغ نه تر ویان منده پورې چې د شاولیکوټ ولسوالۍ هلته رسیږي هلته پورې زموږ د پلچکونه واشونه او ډمبر ګرده انشاءالله پوره شوی دی شولډرو باندې هم کار روان دی نو کوم مشکلات هلته و هغه مشکلات مو تر حده پورې حل کړی دی انشاءالله نو اوس موږ کوشش کوو چې د شاولیکوټ ولسوالۍ نه تر کوم ځای پورې چې د سرک خامه دی هغه هم 40 کیلومتره کېږي هغه 40 کیلومتره انشاءالله مو تر د ژمه رسېدو پورې د قندهار او د ارزګان مجاهد ولس مخته انشاءالله خلاصوو
که څه هم د طالبانو حکومت د دې لارې د بیا رغونې او ترمیم لپاره اقدامات پیل کړي خو مسافر او موټر چلونکي هیله لري چې د دې لارې ترمیم په چټکۍ سره ترسره شي تر څو د دوی تګ راتګ اسانه او خوندي شي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیات فلندې خمن کړې دي د روزګان ولې د دختې سیمو کروندګر وایي چې د کیندل شوی څاګانو سلور انجا اوبه یو انج ته راکمې شوې دي دا کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه دي مدیریت کړي نور حال په دې راپور کې
روزګان کې له ستی اوبو سره سره د دې ولایت په هره دښته کې زرګونه هکټار ځمکه د ژورو څاګانو پر مټ خړوبېږي چې دغه ولایت ځایي اوسیدونکي او بزګران یې زیات اندېښمن کړي دي خو د دښتې ځمکو کروندګر وایي دوی اړ دي چې پر هر لس جریبه ځمکه باندې له 50 څخه بیا تر 100 متره ایستل سوو ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي دوی زیاتوي که حکومت د ژورو څاګانو د کیندلو مخنیوی ونه کړي او اوبه مدیریت نه کړي دغلته به خلک له سختې وچکالۍ سره مخامخ شي محمد نعیم د اورزګان د چوری ولسوالۍ د دشتیز مکو یو کروندګر دی نوموړی وایي د تیرو اوو کلونو په اوږدو کې په سیمه کې د ایستل سوو ژورو څاګانو 4 انچ اوبه و 1 انچ ته راکمې شوي او زیاتوي که د اوبو دا ډول کمۍ دوام پیدا کړي نو لري نه ده چې ایستل سوي څاګان به په بشپړ ډول له اوبو تش سي
روزګان خو پېښې ډېرې برمېول سوي دي چې پېښې درې سات چیرې دي بل دا پېښې برمې بیا پېښې خرابې دي چې هغه ځای و چې بیا شل په شل کسه کې خو نورې برمې وچیې پر مخ پاین دا د حکومت دا غوښتنه لرو چې دا برمې باید چې کنټرول کړي بل د رودو باید کمې کړي دا نورې بیا کمې کړي
غلام سخی بیا چې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو دی وایي د یادو ژورو څاګانو لامل په آبادو سیمو کې هم د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې ده او تر څنګ یې سیندونه هم ورسره وچ شوي
د اوبه کاژ هغه د رود شمو سه وځي د رود په دغه خاطر وچ چې پخوا دا 40 کاله دا رود نه وچېدی چې دا برمې شروع شوې ټول وطن له برمو په خاطر وچ ولې دا اوبه وځي په دغه کې وځي وچ کلک دا اوس رود یې وچ او کدا بیا زابر مې باندې سي د وطن خلک باندې کې د اوبو د کاختي سره وساس
سید رحیم چې د اورزګان ولایت د توري په سیمه کې د اوبو د ویش او کنټرول مشر دی وای حکومت کې د ژورو څاګانو مخونه سي او یادی هم د غاجان بند وتړي تر څو دغلت د اوبو ساتبیر ترال وړسي
اندم کې یا دي برمه باندې کې بل هیڅ خبر پنجې کې نه دا اگر کوشتونه پروکه د حق باندې د وجه میراب زوم غوړه دی پر دې ټول فصل باندې یو خورور غل شانه داړه وجه شپانه سمانه غوړه جواري ماده میراوي وړي دي پر ګرواله باندې دوله شوا روزه ده نو وس مش د دولت سمګ دا وړو چې یا دي هغه جان تر دم کې چې وړ دي سي ذخیره را وګرځا چې کده د شلو بچ دې ورته را ګرځېدلې وای غوړه زموږ د دوغه ولو یو کال بسیدلې غوړه دوه شوا روزه بالا نه نو وس دې باغه تورې بلاړې برمه چالان دي داروت خو د چنو وس د چچنی نه نو بچې ریجن خو
د اوبو لګول او اوبو د مدیریت د برخې پوه انجینر شفیع الله ارزومل وایي په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندل د ورښتونو او سطحې د اوبو کمښت او د اوبو د ناسم مدیریت هغه څه دي چې د اوبو د کمښت او نشت خطر زیاتولی سي.
د خبرونې دویم برخې ته راغلی تاسو کولی شئ چې مخ خبرونه واورئ خو تر هغې د وړاندې خبرونه